دا مشال ریو خبری خبرونه در تا بیا هم په نیکو هیلو سره زه حسیبه شهید وړاندې کوم په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې تر شپږو پوری په دې خبرونه کې مو درته ګڼ خبری رپورټونه راغون کړي خو تر هر څه د مخه د دې ساته د خبرونو د اوریدو بل نه در کوم ویاند اسرار عالم مومند
اول د مهم خبرونو لنډیز د امریکا دفاع وزیر وای په داسې حال کې امریکایي ځواکونه له افغانستان وتل پیل کړي پاکستان په سیمه کې د امنیت راوستو په لړ کې ښه کردار لوبول شي ملګرو ملتونو امنیتی شورا چارواکي وای باید د القاعده او طالبانو ترمنځ فرق وشي او د شام حکومتي پوز په هیواد کې د جمهوریت پلو مظاهرو د ختمولو لپاره یو بل خرګوډي ته داخل شوی دی اوس د خبرونو تفصیل د امریکا د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس وای پاکستان او امریکا دواړه د یو بل ملګرتیا ته اړتیا لري او په سیمه کې امن لپاره د پاکستان کردار ډیر مهم دی پینټاګان کې د امریکا د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس خپل اخیری خبري غونډه کې د پاکستان په اړه زیاته کړه
پاکستان از ان امپورټنټ پلیئر ان ټرمز اف ریجنل سټیبیلټی
نوموړی وای پاکستان د سیمه ایز ثبات او د منځنی ایشیا په حواله یو مهم کردار لوبوي زما په فکر دا یو داسې تعلق دی چې موږ پرې باید په مستقیمه توګه کار وکړو او د حکومتونو ترمنځ خبرو اترو لړۍ ته ممکنه او په ډاګه ایمانداروي دوام ورکړو رابرټ ګیټس زیاتوي چې افغانستان کې د امریکا ستراتیژي بریالي کیږي او په دې لړ کې پاکستان مستندویا کردار لوبوي دوی وایي پاکستان هم د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وجل کېدو وروسته د دې شبکې د غواخونو سره مخامخ دی د رابرټ ګیټس د وزارت موده د رواني میاشتې په اخر کې ختميږي د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا چارواکي وایي چې د ترګر ډلې القاعده او طالبانو ترمنځ باید فرق وشي په امنیتی شورا کې د بندیزونو د څارنې د کمیټې مشر ریچرډ باریټ چې د ملګرو ملتونو له تورل څخه د طالب مشرانو د نمونو د ایستلو د هڅو مسؤل دی وایي دا بهیر په ډېر دقت او احتیاط سره عملي کیږي
were active between 96 and
2000 نو موړې وای ځات شمیر طالبان د 1998 او 2000 لومړی کلونو ترمنځ په افغانستان کې فعال وو که څه هم اوس مهال په هلمند یا نورو سیمو کې په جګړو کې ښکیل نه وي او حتمی هم نه دا چې طالبانو له نظرو سره متفق وي خو کمیټې له ډېر احتیاط څخه کار اخلي داسې څوګونه باسي چې په عقیده کې یې هیڅ بدلون نه یې راغلی د امنیت شورا نن په خپله غونډه کې د ملګرو ملتونو له تور فهرست څخه د طالبانو د شاوخوا شلو نو مشرانو د استو پاړه بحث کوي امریکا وایي چې د القاعده نوې مشر ایمن الزواهری حال به هم د اسامه بن لادن شانوي او د دوی د وجني هڅه وکوي د امریکایي ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن وایي الزواهری سره به هم هغه شان کار کولای شي چې څنګه اسامه سره شوی وو اسامه بن لادن د مای په دوی منټه امریکایي ځواکونو په پاکستان کې وجلې وو د امریکا د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس اټکل کوي چې د القاعده نوې مشر به له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ شي د القاعده سره تړلی یو انټرنیټ ویب پاڼې د زیارت پورس د مصري نجات ایمن الزواهری د القاعده د نوې مشر په هیڅ د ټاکنې خبر ورکړې وو ازواهری د اسامه نه پس د القاعده شبکې دوی مهم غړي ګڼل کیږي تاسو د مشال لري نه خبرونه وري د خبر ایجنسی د باړې په سیمه کې دوا بلا بیلې پیښې شوې چې پکې یو تن وجل شوی او شپږ تن نور جوبل دي د مشال لري د خبري لمخې د خبر ایجنسی په باړې شلو بر سیمه کې په یو کور د ماټر ګورې را پریوتی چې پکې د څلور ماشومان په ګډون شپږ کسان جوبل شوی د راپورونو لمخې دا قسمه پیښې زیاتره د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو لکبله رمستکیږي بلخو د مشال لري خبريال د سرکاري چارواکو لخلي وای د خبر ایجنسی په باړې اکاخیلو سیمه کې د امنیتي ځواکونو نو لخوا بډازو کې سعید نومیتن هغه وخت وجل شو کله چې امنیتي ځواکونو نوموړی ته د ودرېدو اشاره وکړه خو هغه ونه درېدو نو ځکه دوی په نخه کړو سورج وړاندې د پېښور سوپر مارکیټ په ځانمرګي برید کې جوبل شوی خبریال شفیع الله په هسپتال کې مړ شوی دی د نوموړي تعلق د شمالي وزیرستان د میرانشاه سیمې سره وو او یو کال وړاندې یې د ګومل یونیورسټۍ څخه د جرنالیزم ډیګري ترلاسه کړې وه شفیع الله په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز سره په ټریننګ وو د نوموړي په اړه خبریال مشتاق یوسفزی وایي
اظهار کړو چې زه تاسو سره ټریننګ کول غواړم او زه ساتي جوړول غواړم نو موږ بالکل لکه ته وچ تراشه داسې ملاقات نه شو د ما له شپې راغی چې تاسو غواړم هغه راغې ما سره ناستو غپ شپ مو لګو دې لاړو بیا زه ملم کور ته نو په دې دوران کې یو دما کوشوله چې هغه داسې وړه غونډه کې وه د ما له ټلیفون وکړه چې سر ټکې دما کوشوله 15 منټ پس زه نو بل یو ډیر زو دا ما کوښ ولا نو ما لومبه دې نمبر ملاو کو نو هغه دې نمبر چې موږ بل نه تو
سور از وړاندې د پېښور سوپر مارکیټ په ځان مرګي بیت کې جو بل شوی خبريال شفیع الله چې کوم وو بخنه غواړم د روانې میاشتې په یو لسم نیټه د پېښور په سوپر مارکیټ کې شوی ځان مرګي بیت کې شفیع الله دویم خبريال وو چې مړ شوی دی. د پېښه کې اته خبريالان نور هم جو بل شوی وو. د بشري حقوقو مبارز وای په سعودي عرب کې مېرمنې اوس دې ته چمتو دي چې په دوی د گاډو چلولو بندیز دفاع وکړي. د پی خبري اجانس لمخې د بشري حقوقو کارکونکو د سعودي عرب په مېرمنو زور راوړي چې کومې مېرمنو سره د گاډو چلولو لایسنسونه دي باید هغوی د گاډو چلولو په ذریعہ ځان له پیسې وګټي. دوی زیاتوي چې یوې مېرمن نن بغیر د څه حادثاتي پیښې په سرخاریاس کې گاډه چلولې. ای پی خبري اجانس زیاتوي د بشري حقوقو مبارزو لخوا دا کمپاین رسله هغې مخ ته راغلی چې یوې سعودي مېرمن ته د گاډو چلولو په سزا کې د نه میاشتو قید اورول شوی دی. اجان زیاتوي که څه هم په سعودي عرب کې د میرمنو په ډرایوینګ کوم د بندیز قانون په لیکنې بڼه کې نشته، ولې دغه هیواد ځینې مذهبي عالمان وایي چې میرمنو ته د گاډو چلولو اجازت نشته. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې اصرار علم مومند درته په وروستۍ خبري خبرونه کې وړاندې کړل. په دې خبرونه کې د امریکا او د پاکستان د اړیکو د لا خرابوالي په اړه تبصری او خبري لرو. په اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون کې مو په دې اړه د بهرنیو چارو د اړیکو یو استاد غږولی دی، مظفر خان. مظفر،
انٹر اسٹیٹ جو ریلیشن شپ ہے ان کی بنیاد جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ پہ ہوتی ہے.
د امریکا د دفاع وزیر هم د دوړو هیوادونو ترمنځ خې اړیکې ضروری غني. په پاکستان کې د خوځو په وړاندې د زور زیاتۍ په اړه رپورت اوري. په دې برخه کې حکومت څه کوي؟ د بشري حقوقو یو فعال سمر من الله
حکومت چې چرته پورې خبره ده چې اخی پخپل قوانین به ماته یا خیا چې به پخپل په زنانه باندې ظلمونه کوي نو بیا موږ چانه څه امید لرلې شو دي.
په پاکستان کې د وژل شوی خبريال د عدالتي مقدمه او د بل خبريال د وژل کېدو په اړه چې د پیښور په 14 کې جوړ شوی وو حال درکوه. د عرب پسرلنی پاتون وروسته حال مو درته هم اخیسته دي او د دې خبري رپورټونو ترڅنګ درته د اردو ژبې سندرغاړي حدیقه کیانی سره د نوموړي د پښتو سندرو په اړه خبري اترې لرو.
پشتو جو ہے وہ مجھے اس لینگویج سے ویسے بھی کافی لگاؤ ہے.
کو وخت را سره مل وو نور گنڈا غسی خوندور رپورٹونه هم در تلرو تر پایا ل مشال ریڈیو سره اوسه. دا هم د خبرونه لمړی موضوع. په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته له کرکټ سره مخامخ د پاکستان او امریکا اړیکې لا نور خراب شول. تر دې وروسته بیا د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانې یو رپورت خپور کړ او پکې وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ځینې کسان نیولې دي چې پکې د پوځ یو میجر هم شامل دي او دا کسان په دې تورن شول چې له امریکایي استخباراتي ادارې سره یې مرسته کړې وه چې اوسامه پیدا کړي. د فرانسې خبری اژانس AFP لیکلي امریکا هڅه کوي چې اوس له پاکستان سره خپل خرابې اړیکې بیا سمې کړي. دا اړیکې به سمې شي او که څنګه لا نور به هم کړکېچن شي. د دې پوښتنې د ځواب میندنې هڅه په امید ساحل په خپل رپورت کې کړي.
رویټرز خبری اژانس د کارپوهانو لخلی وای امریکا پاکستان په دې مجبورول غواړي چې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د اورپکو د پټنځایونو پر ضد عملیات وکړي. همداراز کارپوهان دا هم وایي امریکا پر پاکستان ټینګار کوي چې د بمونو او وسلو جوړولو د هغو کارخانو پر ضد هم عملیات وکړي چې په اړه یې باور کیږي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتولو لپاره مرسته کوي. د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې د جنوبی اسیا د چارو کارپوه لیزا کورټس وایي پاکستان دا ښکار کول غواړي چې هغه څه به کوي چې د دې هیواد د قومي امنیت لګټو سره سم وي که هر څومره امریکا ورته ووایي یا یې وکړي. د لیزا په خبره په داسې حال کې باید امریکا له صبره کار واخلي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې یو استاد ډاکټر مظفر خان ظفر له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دوو هیوادونو اړیکې د هغوی د قومي ګټو پر بنسټ وي او پاکستان او امریکا یو بل ته اړتیا لري.
انټر اسٹیٹ جو ریلیشن شپ ہے ان کی بنیاد جو ہے وہ
د دو ملکونو د اړیکو اساس پر قومي ګټو ولاړ وي. زما په نظر د پاکستان او امریکا له یو بل سره ډېرې مهمې ګټې خوندي دي. دا مهال باید د دواړو ائتلاف او ملګرتوب ژوندی اوسي او دا ډېره ضروري ده. د دواړو ډېرې مهمې ګټې دي. د بېلګې په ډول پاکستان په اقتصادي ډول د امریکا له مرستې پرته نسي پاتې کېدای. دویمه خبره دا ده چې پاکستان د ملک دننه د نادولتي عناصرو لکه طالبانو او نور ترهګرو ډلو لخوا سخت ګواښ سره مخامخ دی او پاکستان په ځان ته ځان د دوی مخنیوي او مقابله نسي کولای. پوهان مظفر وای بلخواته امریکا هم پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد د جګړې لپاره اړتیا لري. په افغانستان کې هم پاکستان ته ضرورت لري. د ده په خبره په دې اساس د پاکستان او امریکا اړیکې به نور خراب نشي.
د پاکستان او امریکا په اړیکو کې دا فشار چې دی دا به بالاخره کمیږي، دا به نه زیاتیږي، اړیکې به لا نورې نه خرابیږي او دا به د بالکل ختمېدو حد ته هم نه رسیږي. پاکستان داسې نسي زغملای. که اړیکې نور خرابې یا ختم سي نو یو خو به پاکستان په سیاسي ډول ځان ته پاتې سي او بیا په اقتصادي ډول به په فوري ډول راوغورځيږي، نسکور به سي.
پوهان مظفر وایي د امریکا او پاکستان اوږدمهاله ستراتیژیکي اړیکې دي او دا په وړو خبرو نه ختمیږي. رویټرز خبري ایجنسی د پاکستان د یو لوړپوړي چارواکي لخوا وایي هر کس د اسامه بن لادن د وژنې په کار غوسه دی. امریکایان په خپل هم په دې پوه دي، نو ځکه پر پاکستان فشار زیاتوي چې حالات سم شي، خو په داسې طریقو پرمختګ نشي کېدای. د چارواکي د نوم د نه ښودو په شرط دا خبرې کړې دي. هلته د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود بیا وایي د پاکستان د پوځ دننه هم داسې کړاو او د خفګان کیفیت دی چې اخر دا څه روان دي. خو په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی ویلي دواړه هیوادونه د اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي. د امریکا د ټولو ځواکونو مشر ایډمیرل مایک ملن هم د فرانسې خبري ایجنسی ای اف پی ته ویلي چې داسې موقع شته دي چې اړیکې پر مخ ولاړ شي.
د پاکستان او امریکا د اړیکو په باب مو بیلابیلې شننې واورېدل. دا د پاکستان او امریکا د اړیکو د لا خرابوالي په اړه دا تبصرې وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د القاعده شبکې مشر چې امریکا لپاره او ملګرو ملتونو لپاره د ترهګرو په تور لیست کې مطلوب و، هغه په پاکستان کې ووژل شو. اوس د دغه شبکې مشر ایمان الزواهری ټاکل شوی دی. په همدې اړه د نیویارکر د مجلې په نیویارکر مجله کې په یو مقاله کې لیکل شوی دی چې د پاکستان پای بټ آباد کې پوځي چاونې سره نږدې د اسامه بن لادن په امریکایي عملیاتو کې د وژنې نه وروسته القاعده شبکه اوس ډېره کمزوره شوې ده. د دغه شبکې د مشرتابه فیصلې څه یو میاشت وخت واخیست او زواهدي مشر وټاکل شو. په دې مقاله کې د اسامه او د زواهدي د شخصیت د موازنې یا انډول په اړه تفصیل راغلی دی چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
مصری سرجن ډاکټر ایمن الزواهری ته په میراث کې القاعده شبکه په یو داسې وخت کې پاتې شوه چې ډېره کمزورې شوې ده. د دغه شبکې بنیاد ایښودونکی اسامه بن لادن مړ دی او په دغه شبکه کې دننه د بحث نه پس د هغه دویم مرستیال الزواهری اوس د دغه شبکې مشرتابه په لاس کې واخیسته. امریکایي مجله نیویارکر لیکي چې تر یوې لسیزې پورې بن لادن خپلو ملاتړو ته په بیا بیا دا ویل چې د 2001 کال د ستمبر د 11 غونډې د یو بل بریټ تابع وکړي، خو هغوی په دې ونه وانیدل چې هم هغه ډول یو بل بریت برابر کړي. اوس هغه شبکه چې د ډیرو سیډونکو په نظر کمزورې شوې ده، الزواهری ته د امید او تمې په سترګو ګوري چې ګوندې دې به دغه شبکه بیا یو پیاوړې شبکه کې بدل کړي. نیویارکر مجله زیاتوي چې د اسامه بن لادن په مقابله کې د الزواهری شخصیت دومره متاثر کون نه دی، خدا به یو غلطه موازنه وي، ځکه چې په وینو تویولو کې زواهری هم نه چانه کم نه دی. د مصر په زندان کې درې کاله قید او تشدد، د دغه هیواد د خبراتو سره خفیه جنگ او په 1978 کې د دغه هیواد د ولسمشر انور سادات وجنه د الزواهری د سخت دریځ کېدو یو لوی ثبوت دی او د هغه وخت نه د دغه هیواد په ضد په یو نه ختمیدونکي جنگ کې بوخت دی. نیویارکر مجله لیکي چې الزواهری په دغه جنگ کې داسې چلونه نړۍ ته ور وپیژندل چې مخکې په اسلام کې تصور نه و، لکه هغه د ځانمرګي بریدونو پیل په 1993 کې د مصر د داخله چارو په وزیر حسن الالفی باندې د یو ناکامه ځانمرګي برید نه کړی و. دغه چل د اسلام د هغه بنیادي نظریې نه سرغړونه ده چې اسلام هیڅ چاته د ځان د اخیستو اختیار نه ورکوي. د دې نه علاوه هغه د پروپیګنډۍ په توګه د شهادت ویډیوګانې کارول هم خلکو ته وروپیژندل، او بیا دغه د پروپیګنډۍ چل د القاعده شبکې یو ځانګړی خاصیت وګرځېدو. نیویارکر مجله لیکي چې بن لادن ظواهری ته هر وخت ضرورت درلودو، د دې لپاره نه چې ګوندې بن لادن به هر وخت ناروغه و، او دا خبره خو ډېره خوره شوې وه چې بن لادن د ګردو ناروغي درلوده، خو نه، هغه ته دغه ناروغي نه وه. خو د دې نه پرته اسامه بن لادن نورې ډېرې بیمارۍ درلودې، او دغه وجه وه چې ظواهری به د یو ډاکټر په حیث هر وخت د هغه سره و، او د دې له کبله د ظواهری او د بن لادن اړیکې ډېرې مضبوطې شوې وې. نیویارکر مجله زیاتوي چې بن لادن ځکه په ظواهری زیاته تکیه کوله چې هغه یو ښه منتظم و، او ورسره ډېر باصلاحیته ملګري هم و، او دا ظواهری بن لادن ځکه خوښ و چې مالداره و، او د عربي نړۍ مالداره کورنو سره یې نږدې اړیکې درلودې، او هم د دې له کبله القاعده په ټولو ترهګرو ډلو کې یو خاص مقام درلودو. نیویارکر مجله لیکي چې ظواهری د ماتو ګډو او بې ترتیبه تنظیمونو په بیا رغولو کې ډېره تجربه لري. د هغه خپله ډله الجهاد دوه ځلې تالا ترغه شوې وه، او دا ظواهری و چې هغه ټول ملګري یې راغونډ کړل چې حوصلې یې ماتې وې، او د القاعده شبکې سره یې ملګري کړل، او د سعودي مشرتابه په کمانډ کې یې مصري ډله په دغه شبکه کې پیاوړې کړه. خو اوس د بن لادن د مرګ نه پس دا به ظواهری ته یوه ننګونه وي چې څنګه غیر مصریان په القاعده شبکه کې ټینګ وساتي.
په فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپي خبرونې د سیمې حالات څرنګه سیړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونو کې.
تاسو مشال رادیو نو ورسته خبری خبرونه او یو پدې خبری خبرونه کې مو د القاعده شبکې د کمزوري کېدو په اړه د وینړیوالې ورسپنې تبصری واوریدلې، او اوس د هغو هلو ځلو نه مو خبرو چې ملګرو ملتونو د القاعده او طالبانو د بیلولو په اړه پیل کړی دی. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د جون پر 18 نیټه د طالبانو او القاعده سره د اړه لرونکو کسانو او ډلو په حق له د 12 وشپیتم نمبر لیست پاړه رایشمیرنه کوي. کچری دا لیست منظور کړل شو، نو د القاعده او طالبانو سره به بیل چلن وکړل شي، ځکه چې د دواړو ډلو اهداف بیل دي. د دې سربیره به د ځینو طالب مشرانو نمونه هم له تور لیست څخه وویستل شي. دغه ګام به د افغانستان حکومت ته موقع برابر کړي چې له منځلارو طالبانو سره خبرې اترې وکړي. خو په دې لړ کې اوس هم د ځینو افغان ډلو او د امنیتي شورا د امنیت شورا د مستقل غړي د روس له مخالفت سره مخامخ دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه رپورت درته احمد شاه اعظمی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سولې او پخلاینې د خبرو اترو په اړه په داسې وخت کې مهم ځای نیولی دی چې منځلاري طالبان د جنگ له میدان څخه یو ځل بیا ټولنې ته راوبلي. د افغان حکومت په نظر د سولې او روغې جوړې د خبرو اترو په لاره کې یو خنډ د القاعده او طالب مشرانو هغه تور لیست دی چې د 1218 په نامه یادیږي، او له مخې د وګړو شتمنۍ منجمد او پر هر ډول سفر یې بندیز وي. په دغه لیست کې د څه باندې 4500 کسانو نمونه دي چې یو 40 یې طالبان دي، او د جون پر 18 نیټه به امنیتي شورا ته وړاندې کیږي. امنیتي شورا به د هغه وړاندیز په حق له پریکړه کوي چې له مخې له القاعده او طالبانو سره بیل چلن وکړل سي. افغان حکومت وار د مخه له 50 طالب مشرانو نمونه ورکړي دي چې غواړي له تور لیست څخه وایستل سي. دغه منځوري به افغان حکومت ته لار هواره کړي چې د سولې او خبرو اترو پروسه پر مخ یوسي. په نیویارک پوهنتون کې د افغانستان لپاره د نړیوالې همکاري د مرکز همغاړي کوونکی ټام ګریګ وایي چې د 1218 لیست لمخې به د القاعده او طالبانو سره د بیل چلن لار په افغانستان کې د سولې پروسه پر مخ بوزي.
دا د نړیوالې ټولنې د هڅو او نظر عکاسي کوي چې موږ د دوو بیلو ډلو په نظر ورته ګورو. طالبان چې په افغانستان کې دننه دي، او بلخوا بیا القاعده چې یو جلا تګلاره او مقصد لري چې په نړیواله توګه سغدریزي او بنیادګری خوره کړي.
a different objective, international, radical, fundamentalism.
د راپورونو سره سم د امنیتي شورا مستقل غړي روس لتور لیست څخه د طالبانو د نمونه د ایستلو په اړه اعتراض کړی دی. روس دا اندیښنه هم څرګنده کړې ده چې طالبان په چچنیا کې د یاغیانو مرسته کوي او وروسته د نشي توکو په لیشت کې لاس لري. د القاعده او طالبانو د بندیزونو د کمیټې همغاړي کوونکی ریچارډ بیرټ وایي لتور لیست څخه به د نمونه د ایستلو بهیر په دقیق جاج سره ترسره کیږي.
The committee will be very cautious about allowing somebody's name to be removed from the list.
کمیټي په دې اړه ډیره محتاط وی چې د یو داسې چا نوم اونې باسي چې هغه د نړۍ په اړه خپل نظر ته تغییر نه وي ورکړي، ځکه چې کېدې شي تر پریکړې وروسته هغه بیا په هغه سیمو کې ترګرې ته وده ورکړي چې د دې تر کنټرول لاندې وي.
په ملګری ملتونو کې د جرمني سفیر او پر القاعده او طالبانو د بندیزونو د کمیټې مشر پیټر ویټینګ په روانه میاشت کې یوه اونۍ په افغانستان کې تیر کړه او له لوړپوړو افغان چارواکو سره پر دې وغږېدی چې څرنګه د طالبانو نمونه له تور لیست څخه وایستل سي او طالبان له القاعده څخه بیل کړل سي. ویټینګ باور څرګند کړی چې له تور لیست څخه به د طالبانو د نمونه د لری کولو منځوري ورکړل سي.
دا مشال ریډیو دا
تاسې مشال رادیو اورئ. په پاکستان کې د وژل شوي خبریال سلیم شهزاد مقدمه نن په سپریم کورټ کې واورول شو. په دې مهال چیف جسټس وویل چې په دې هیواد کې تر اوسه څلور اویا خبریالان وژل شوي دي. دغه راز چیف جسټس افتخار چودري ځینې حکومتي چارواکي په دې اړه راتلونکي عدالتي غونډې ته بللي دي. سراج زهید له اسلام آباد نور تفصیل لري.
سپریم کورٹ کې د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ لخوا د صحافي سلیم شهزاد د وژنې کیس لړکې درخواست جمع کول وروسته نن د سپریم کورٹ چیف جسټس افتخار محمد چودھری مشرۍ کې درې دنی بینچ د کیس اورېدنه وکړه. چیف جسټس افتخار محمد چودھری خپل ریمارکس کې وویل چې تر اوسه څلور اویا صحافیان وژل شوي دي، کومه چې د فکر وړ خبره ده او دا خو صورتحال ډېر خطرناک شوي دي. دوی وویل چې سپریم کورٹ سره دا اختیار شته چې دې لړکې رڼې پلټنې باوري کړي. چیف جسټس پر دې مهال حکم ورکړو چې راتلونکي اورېدنه کې دې د اطلاعاتو د داخله چارو او د قانون وفاقي سکرتران او دارنګ د پنجاب او اسلام آباد د پولیسو مشران هم عدالت ته حاضر شي. د اورېدنې وروسته د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ صدر پرویز شوکت او د دوی وکیلانو اسما جهانگیر او منیر اے ملک مطبوعاتو سره خبرې وکړې. په دې موقع پرویز شوکت وویل چې دوی هیله لري چې سپریم کورټ نه بعد دوی ته انصاف ترلاسه شي او د سلیم شهزاد وژنه کې کا هر څوک ککړ وي هغه به په ډاګه شي.
گورنمنٹ نے جو ایک جوڈیشل کمیشن بنایا تھا اس سے ایک بحران پیدا ہو گیا تھا ملک میں.
حکومت چی دے ایوٹ آباد آپریشن لڑ کے کم جوڈیشل کمیشن جوڑ کر لے ہو دا ہاغینا دا حل پزائی بحران رامخیت شوے ہو او تقریباً ہا کمیشن ختم شوے دے. مونگ اختل چی یو وار بیا دا دا غرنگ بحران سرا مخ نشو ولی چی ملک دولان دینا د ګنډ شمیر بحرانونو سره مخ دی.
د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ لخوا وکیل او د سپریم کورټ بار کونسل صدر اسما جهانگیر وویل چې سلیم شهزاد د موبایل نه د 15 ورځو ریکارډ غائب کړی شوی دی، ولی د بلټن وروسته به د هر څه بډاګ شي.
هم نه یې التجا کی عدالت سے کہ جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کا جو مطالبہ ہے کوئی اصولوں کو رکھ کے سامنے.
مونگ عدالت تا درخواست کړی دی چې زمونږ د درخواست گزار چې کومه غوښتنه ده هغه د وخت مطابق او صحیح ده، نو د دوی دا غوښتنه دې پوره کړی شي او د حکومت ذمہواری جوړیږي چې خپل اولسته تحفظ ورکړي. نن قانوندان او د پی ایف یو جی وکیل منیر احملک عدالت تا درخواست وکړو چې د سلیم شهزاد د وژنې لړکې دی عدالت په خپل یو آزاد کمیشن جوړ کړي.
سپریم کورټ د صحافي سلیم شهزاد د وژنې کیس اورېدنه د کل دورز د شلم جون پورې وزنډوله. یاد دی وی چې د حکومت لخوا د سلیم شهزاد د وژنو پلټن لپاره منظور کړی شوی جوډیشل کمیشن باندې د مسلم لیگ نون لخوا د ګوتو پورته کولو سره سره د دې کمیشن لپاره ټاکلې شوی جج ثاقب نثار هم د مشرۍ نه انکار کړی دی او دریسی خپل کړی دی چې دوی سپریم کورټ د چیف جسټس د اجازت نه بغیر مشرۍ نشي کولی. ولینن د صحافیانو وکیل منیر احملک عدالت ته خاص وکړو چې د سلیم شهزاد د وژنې پلټن لپاره دی یو با اختیار کمیشن جوړ کړی شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو اوري پرونه خو خبري خبرونه کې بعد یو بل خبريال چې په پیښور چودنه کې ټپی شوی وو د وژل کېدو په اړه هم رپورت ووري. خو بل رپورت لرو د ټامز رائټرز فاونډیشن نړیواله سیډنیز ادارې د یوې سروې لمخې افغانستان د زنانو یا ښځو لپاره د خطرناکو هیوادونو په لیست کې لومړی نمبر، کانګو په دویم او پاکستان په دریم نمبر دي. په دې هیوادونو کې د ښځو حقونه په بیلابیلو برخو کې ډیر وخت تر پښو لاندې کیږي. ولې او څنګه په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالی انیسا اجمل په دې هیواد کې د بشري حقونو له یو شمېر فعالانو او حکومتي غړو سره خبرې اترې کړي او داسې رپورټ یې برابر کړي.
تھامس رائټرز ادارې په خپل یو رپورٹ کې ویلي دي چې په نړۍ کې د زنانو لپاره خطرناک هیوادونو کې افغانستان په لومړي نمبر، کانګو په دویم او پاکستان په دریم نمبر دی. او په دې هیوادونو کې زنانا د تعلیم کمی، صحت خراب صورتحال، زور زیاتې او وجنې سره سره د بیلابیلو ظلمونو ښکار دي. په دې رپورٹ کې ویلي شوی دي چې افغانستان د امنیت او صحت خراب صورتحال او غربت له وجې د زنانو لپاره خطرناک هیواد دی. دغه سي پاکستان کې په کم عمر کې ودونه، د غیرت په نوم وجنې او زنانو ته خپل حقوق نه ترلاسه کېدو له وجې په دې فهرست کې شامل دي. د بشري حقوقو کارپوه سمر من الله وایي چې پاکستان کې روز تر ورځ زنانو سره زور زیاتی او د وجنې پیښې زیاتېږي، خو بیا یې هم څوک تپوس نه کوي.
پاکستان هغه چې کم ایشو دی هغه ټولو کې غټ مسله دا ده چې زموږ چې کم پیرلل جوډیشل سیستم دی، ګنې جرګې چې کومې فیصلې ورکوي هغې هغه موږ اوس پورې څه مخنیوی نشو کولی. پکار دی چې موږ څه نه څه سوچ وکړو. د دې وجې نه ټولو کې زیات زموږ په ملک کې حالات خراب دي. حکومت چې چېرته پورې خبره ده جی هغه خو موږ ته دا ګڼل پکار دی چې کم جرګې دي هغه چې کومې فیصلې ورکوي هغه کسان زموږ په اسمبلو کې ناستی چې اخی پخپله قوانین بمات یا اخی چې پخپله په زنانه او باندې ظلمونه کوي نو بیا موږ چانه سه امید لرلې شو دي.
سمر من الله زیاته کړه چې ملکی زنانه ولا تحفظ ورکول لپاره د پارلیمان او صوبایي اسمبلی زنانه غړولا आवाज اوچتول پکار دی او دا د هغي ذمہواری ده. مشال ریډیو چې کله په دې اړه د مسلم لیگ کاف او د صوبه خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي نګت اورګزین او پختل چې حکومت لا په دې اړه زنانه ولا څه کول پکار دی نو هغه څه داسي ویل.
پارلمان کې دنه خزینات دي هغه سره دومره امتیازي سلوک دي د سړو چې هغه کواړي هم نو خزو د پاره څه دومره لوی کارونه کول پکار دي هغه موږ نشو کولی. داري وجه دادا چې موږ ته صرف او صرف هغه یو فند ملاويږي چې کم نور سړو ته ملاويږي. هغه دا وایي چې زنانه چونکه ریزرو سیټ باندې راغلي دي نو د دې په نورو سیزنونو باندې حق نشته چې څو پورې خزي چې دي نو هغه لا پوره باور ورنکړي شي پارلمان کې هغه نه د خزو د پاره څه کار کولی شي. سیمای د سیمینار نه میډم سپیکر صاحب وایي کومه وایي چې موږ دې زیات کار کول لګیایو نو دا بالکل په دروغ باندې مرني او خبره به د خزو سره چې کم زیاته کیږي لګیالي هغه کې موږ تاڼو ته نشو تللی.
یاد دی وی چې د زنانو لپاره کارکونکو اداره عورت فاونډیشن لخوا جاری کړی شوی د کال 2010 د رپورت تر مخه په ملک کې تقریبا 6000 زنانه د بیلابیلو پیښو سره مخامخ شوې دي چې پکې ول سبا د وجنې پیښې دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو اوري او موري د چې پاکستان کې د خزو په وړاندې د زور زیاتۍ پیخي زیاتې شوې دي او په دې اړه نړیوالې سرویګانې هم بیلابیل رپورټونه خبروي او اوس هم په همدې موضوع ته رپورټ لرو. سورزې مخکې په هزاره ډیویژن کې پر یوې 50 کلنې خزې شاهناز باندې د سلیمان په نوم یو سړي جنسي تیری کړی او هغه د خلکو په وړاندې وروسته له هغې بې عزته کړی چې د خپلې میرمنې او شاهناز بیبي د زامنو پر اړیکو یې شک کړی. مشال ریډیو خبریال عالمزیب خان د دغه میرمنې د پیخي په اړه د دې کلی د یو اوسیدونکو فرید خان سره خبرې اترې کړې دي. راځي په ګډه وورو.
یو کازم پر بل دا غترز دی هغه راشدر یو ډول باندې الزام دی یو خزه دی شماله بیبی نه دا پلان نامه دی شزمان د کور والا سلیمان دی نه دی باندې الزام دی چې یرا د کازم اور سرور باندې نه ډول هغه اخري سره چیرچاړو کو نه سرور د پاس نه دا هغه مشرا ناس دی جرګو کو مشر جرګه چې دی هغه بشیر نامه ده دا فیصله کو یرا چې دا شماله چې دی موږ به طلاق ورکو دی. لا
نو بیا رست سلیمان دا بل ګام چې پورته سلیمان بیا رالو دا جرګی فیصله مون منله به سو شو
دا لاهور کې دینان دې ته رونا سوال جواب کو چې یره راشه دوستا خزه سره هغه لکان چیرچاړو کو اوس به موږ خپلو کې ناز دې بیا وی چې یره موږ به بدل اخلو او مقام آگا گم تاریخ مقام نہ تو پھونا سن جان سر کو لاڑو آگا کازم کورتا آگا مور کور کے یواز یہ ہو کور نہ چلے دے باہر اور جامع شروع لے دے اور بے آگا جان سر کو گم کے لیے چکر لگو دے دیجیے آگا کے لیے خل کو دیر دے آگم اور بل آگا ور سرا امام مسجد مو نہ تو لو وہ کتو سو کم آگے تو من نہ کو یار آگا یری کی دے آگے لاس کے تو پھونا دینا اور آواز آگا ویلے دے سو بل چاہتا غلط کے یا
دا خبر رسی دا سے حال با دا کور والا
سرا تقریباً 50 کال دے جی چی دا ہری پور خار کے چار تکار کے اور کور والا چی آگا لاہور کے
او دا کلی خلق وہ سوائی
کلی خلق دا سے دے جی جو سو روز پاس آگا میڈیا تا اور آگا پولیس تا اطلاع شو یا پولیس لاڑو والتا تو کسونو کسونو کو دا خلق کو حال ویلے دے جی دا سے کسا شوی دے جی
او دا کلی سمرہ دے کلی کی سونو کورن دے غٹ کلی دے اڑکی دے سمرہ دے
درمینہ گنتے دے جی
سمرہ کورن بوی اندازن
تقریباً 200 پورے وی جی دا آگا گیر چا تیرا چکم کلی خلق دے جی آگا دا غواڑی چی دا ملزمان آگا پولیس و نیسی اور انصاف کہی جی
د هزاره ډیویژن د هغه کلی اوسیدونکو فرید خان و چې پر 50 کلنې خزه پکې د یو سړي لخوا تیرې شوی وو او اوس هم د خبرونې نیمایي برخې ته را رسیدلی وو. اصرار عالم مومند درته د خبرونو لنډیز وایي.
د امریکا د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیس وایي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له سیمې وتل پیل کړي پاکستان د افغانستان د خوندیتوب په لړ کې بنیادي کردار لوبولی شي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا چارواکي وایي باید د ترګر ډلې القاعده او طالبانو ترمنځ فرق وشي. امریکا وایي چې د القاعده نوی مشر ایمن الزواهری حال به هم د اسامه بن لادن په شان وي او د دوی د وجنې هڅه به کوي. د بلوچستان په شالکوټ بای پاس باندې ناڅرګند وسلوالو په افغانستان کې ناټولا تیلونکي ټینکر باندې برید کړی. څو ورځې وړاندې د پیښور سپر مارکیټ په ځانمرګي برید کې جوبل شوی خبریال شفیع الله مړ شوی دی.
لړن خبرونه مو د مشال رادیو نه په روسي خبری خپرونه کې واوریدل چې اصرار علم مومن درته وړاندې کړل. 5:01 دي په روانه خپرونه کې بیا هم درته ګڼ خبری رپورټونه لرو او اوس هم د سیمې په اړه. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د دې هیواد د ګډو ځواکونو مشر اډمیرال مایک مولن وایي چې د پاکستان سره د امریکا اړیکې که څه هم پیچلې دي خو ډېرې مهمې دي او دواړه هیوادونه باید د ښې ګډې همکارۍ لپاره کار وکړي. په دې اړه هارون بچا له واشنگتن نور هر لري.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس چې ټاکل شوی د روانې میاشتې په پای کې به 4.5 کلنه دنده پرېږدي د پینټاګون خبریالانو ته د خپلې دورې د اخرینۍ وینا کولو پر مهال وویل چې امریکا او پاکستان تر دا منځ د اړیکو یو اوږد تاریخ لري چې د ده په وینا اکثره وخت پاکستان ګیله کړې چې امریکا ورته شا کړې او یوازې پرېښی دی. ولې نوموړي په سیما او په تیره بیا د افغانستان د کشالې د حل په لړ کې د پاکستان مهم رول ته په اشاره کولو زیاته کړه چې امریکا او پاکستان دواړه د یو بل ملګرتیا ته اړتیا لري. پاکستان د سیمه ییز ثبات او د منځنۍ آسیا په حواله یو مهم کردار لوبوي. زما په نیز دا داسې یو تعلق دی چې موږ پرې باید په مستقیمه توګه کار وکړو او د حکومتونو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ ته چې تر ممکنه بریده په ډاګه او ایماندارانه وي دوام ورکړو.
And to continue communicating with each other as openly and as honestly as we can.
د امریکا دفاع وزیر هم دغه راز ویل چې که څه هم پاکستان د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پام وړ ونډه درلودلې ولی زیاته کړه چې د تیرې میاشتې په لومړیو کې د پاکستان په خاوره د اسامه بن لادن وژل کېدل ممکن دغه هیواد د القاعده له ګواښونو سره مخ کی.
Our strategy is succeeding and Pakistan is playing a contributory role to that.
په افغانستان کې زموږ ستراتیژي لګیا ده بریالۍ کېږي او پاکستان په دغه لړ کې مرستندویه کردار لوبوي. موږ باید یاد وساتو چې پاکستان په دغه پوله خپل 1,00,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. هغوی سویلي وزیرستان بلوچستان او سوات له اورپکو خالی کړی دی ولې دا غوی په دغه ځایونو کې موجودیت یو غیر یقیني صورتحال هم رامنځته کړی دی. دا سینه خینه خانه شته چې د القاعده مشرتابه د اسامه بن لادن په وژنه کې پاکستان هم مسول ګرځوي او اندېښمنه ده چې ممکن له دوی سره هم همدغه رنګ فریب شي. د پینټاګون خبري غونډې ته د امریکا د ګډو ځواکونو مشر کمانډان ایډمیرل مایک مولن په خپلو څرګندونو کې وویل چې د پاکستان پوځ دا مهال سختو ننګونو سره مخ دی او زیاته کړه چې سر لخکر یې هڅه کوي له دغه مشکل پړاوې پورې باسي. د دغه وروستیو پیښو په نتیجه کې د پاکستان د پوځ سر لخکر او هم یې پوځ دا مهال د خود احتسابه لامل څخه تیریږي. دوی زموږ نه سپوښتنې هم لري او زه جنرل کیانی خپه جنم هغه چې د سپه حق له فکر مند دی نو هغه د هغه خپل ذات نه بلکې د هغه اداره ده. نوموړي هم په سیمه کې د ایټمي وسلې لرونکي پاکستان کردار مهم باله چې دغه وسلې د ترهګرو لاسو ته د ورتلو په احتمال یې د امریکا د پوځ اندېښنه په ډاګه
کړه. On that border.
دا یو هیواد دی چې لویدیځه پوله یې ګڼ شمېر ترهګرو نیولې ده. دا د یو یا د بل هیواد خبره نه ده، دا د ټولې سیمې خبره ده. او هغه څه چې زه ترې په راتلونکي کې ویره کوم د دغه ټکنالوژۍ خپرېدل او د ترهګرو لاسو ته ورتل دي چې ډېر پکې لا هم ژوندي دي او د دغه وسلو په لټه کې دي، او همدغه هغه عوامل دي چې په سیمه کې زموږ د هیواد او د نورې نړۍ لپاره د دلچسپۍ باعث ګرځېدلي دي. دواړو امریکایي چارواکو هوډ څرګند کړ چې د القاعده د نوي ټاکل شوي مشر ایمن الزواهری حشر به هم لکه د دغې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن په سیر شي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس په ان وخت کې ومنله چې القاعده لا هم د یو غټ خطر په توګه فعال ده چې د ده په وینا امریکا به د ماتولو هڅو ته دوام ورکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
تاسو مشال رادیو نه خبری خبرونه اوري. څنګه چې په افغانستان کې د امریکای پوزونو د شمیري کمیدو نیټه را نږدې کیږي، ولسمشر باراک اوباما په دې لړ کې د خپلو پوزي جرنلانو او د قومي امنیت یا د ملي امنیت د سلاکارانو سره د خبرو اترو لړۍ هم پیل کړې ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس او امریکایي ورځپاڼې وال ستریټ جرنل په دې اړه په خپلو مقالو کې د دغه کتونو تفصیل بیان کړی دی چې غټی کې درته مجید بابر وړاندې کوي.
د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د شمیري کمولو نیټه چې څومره را نږدې کیږي، په دغه هیواد کې د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما لوړپوړو پوځي جنرالانو هغه ته یو شمیر لارې په ګوته کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د وینا تر مخه د ولسمشر اوباما ویان جی کارني ویلي دي چې د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پیټریاس د یو شمیر نورو د قومي امنیت د غړو په ګډون اوباما سره ولیدل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وای چې د ډیرو مدوره حسیدا تمه کېدا چې جنرال پیټریاس به ولسمشر اوباما ته یو شمیر نور لارې په ګوته کړي چې څنګه او څومره پوزونه په افغانستان کې کم کړي او کورته واپس راولي. سکه هم سپینې ماڼۍ د دغه غونډې په اړه د نور تفصیل ویلو نه ډډه کړې ده او دا یې نه دی ویلي چې اوباما به په کومه تګلاره عمل کوي، خو زیاتوي چې اوباما به په راتلونکو ورځو کې د خپل قومي امنیت د سلاکارانو سره په دې لړ کې خبرې اترې جاري ساتي او خپل فیصله به زر تر زره د ولس سره شریکوي. خبری اجانس جاتوی چې د افغان جنگ لس کال وشو او دا مهال په دغه هیواد کې د امریکا سره یو لک پوزونه ځای په ځای دي. دا شمیره د اوباما د ولسمشرۍ په سوکای باندې د کیناستو نه پس درې چنده شوې ده چې کله په 2009 کال کې اوباما افغانستان ته 1500 نور پوزیان ولېګل او د دې اعلان سره اوباما دا هم ویلی وو چې د روان کال د جولای د میاشتې نه بعد دغه پوزونو کورته د ستنېدو لړۍ هم پیل شي. په دې اړه امریکایي ورځپاڼه وال ستریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې پوز د ولسمشر اوباما نه غوښتنه کړې ده چې د روان کال د جولای نیټه د پوزونو د واپسۍ په لړ کې د 2012 کال خزان پورې اوزنډوي او دا وړاندیز یې هم کړی دی چې د پوزونو یو لویه برخه چې 3000 جوړیږي د راتلونکو دوو جنگي تودو موسمونو پورې په افغانستان کې وساتي. ورځپاڼه لیکي چې په راتلونکي کال کې هغه مهال چې امریکایي پوز به د پاکستان سره په پوله د ترهګرو په ضد په سخته جګړه کې ښکیل وي، نو د پوزونو شمیره کمول به د دوی دغه جګړه اغیزمنه کړي. کړي، نو ځکه پوز غواړي چې دغه واپسی وزنډیږي. سکه هم چارواکو د دې ویلو نه ډډه کړې ده چې جنرل پیټریاس د څومره پوزونو په واپسۍ رضامند دی، خو په دې نږدو کې ځینې چارواکو ویلي دي چې د جولای په میاشت کې به د 3000 نه واخلي تر 5000 پورې امریکایي پوزونه د افغانستان نه ووزي، او بیا به د ژمي په موسم کې نور 5000 امریکایي پوځیان خپل کورونو ته ستانه شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پر ضد د راپورته شوي احتجاج په لړ کې د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري. د جمعې په ورځ په داسې حال کې احتجاج کوونکو د مظاهرو د زیاتولو هوډ څرګند کړ چې حکومتي عسکرو د دې هیواد پر شمالي سیمو یرغل وکړ. ایف پی خبری اژانس د شام د تازه حالاتو په اړه یو راپورټ خپور کړی چې غټی کې درته زموږ همکار بوریوال کا کړ وړاندې کوي.
د سوریه یا شام په اړه د ای ایف پی خبری اژانس د رپورټ د اینی شاهدانو او د بشری حقوقو د کارکونکو لخوا لیکي، د دې ملک پاوز د رژیم پر مخالفینو د چاپو لړۍ توند کړې ده، او په ټینګونو سنبال عسکریا د ملک په شمال د خان شیخون او شاوخوا سیمو ته ورلېږلې دي. د عسکرو دا یرغل د رژیم د مخالفینو پر ضد د هغو عملیاتو تسلسل دی چې په ترڅ کې پوځ د اریحا، مارة النعمان، جسر الشعور او شاوخوا سیمې په نښه کړې وې. خبری اژانس د شغور القدیمه نومي سیمې د یو اوسیدونکي ابو نووار لخلی لیکي چې پوځ دغه سیمې ته ورغلی، مورچلونه یې جوړ کړل او پر هر چا یې ډزې پیل کړې. یو بل دو دیرس کلن تن چې خپل نوم یې ابو احمد اخیستی او خپل شپږ ماشومان او میرمن ورسره وه، خبری اژانس ته ویلي موږ هر څه پرېښودل او راووتو، یوازې مو د ماشومانو لپاره یو څه جامې راواخیستې. له شام سره پولې ته نږدې د ترکیې په خاوره کې د بې کورسو کسانو مرسته کوونکي یو وطن ای ایف پی خبری اژانس ته ویلي چې د شام پوځونو دې پولې ته څیرمه جنودیا نومي سیمه هم په نښه کړې ده. یو ځوانه میرمن چې له دې سیمې وتلې وه وویل پوځ له هرې خوا پر دې سیمه برید وکړ، د کلي په منځ کې ډزې پیل کړې، خلک یې ټپیان کړل، خو موږ نه یو خبر چې هغه څنګه سول. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو په انکره کې خبریالانو ته وویل چې شاوخوا 10000 کسانو د ترکیې او شام پر ګډه پوله د شام پلو ته د ازغن تار تر شا پناه اخیستې ده، او د هغه په خبره موږ به هغوی ته د خوراک او بنیادی اړتیاو په ګډون بشري مرستې ورسوو. ریپورت لیکي بل پلو ته د حکومت پر ضد د راپورته سو احساساتو د سړولو لپاره چارواکي هم خپل هڅې کوي. رامی مخلوف د ولسمشر بشار الاسد له نږدې خپلوانو څخه دی او د ټلیفون یو لوی کمپنۍ لري. نوموړي ویلي چې د خپل کاروبار ګټه به په خیرات، بشري مرستو او د پرمختګ په کارونو کې خرڅوي. په شام کې د هر جمعې له لمانځه وروسته په دوامداره توګه د رژیم پر ضد احتجاجي مظاهرې ترسره کیږي چې زیاتره یې له امنیتي عسکرو سره د نښتو سبب ګرځي. په دې ملکی د بشری حقوق ادارې ویلي چې د مارچ د میاشتې په منځ کې د پیل سوي تاوتریخوالي په لړ کې تر اوسه 1290 عام کسان او 340 امنیتي عسکر وژل سوي دي. امریکا، برتانیا او فرانس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر داسې یو اعلان ورپورې وهي چې د شام غندنه وکړي، خو روس او چین د دې مخالفت کوي.
تاسو مشال رادیو اوري. په پاکستان کې په 13 ورځو کې د ملیشیا یا نیمه پوځي ځواکونو لخوا په امنیتي پلمه د ځینو ولسی کسانو پر وژنې او ځورونې باندې د بشري حقوقو مبارزه کوونکو سختینی وکی کړی دي. بلخوا خبری رسنۍ هم د دغو امنیتي ځواکونو د وحشت په اړه مسلې سیډلی او رابرسېره کړی دي. شه زموږ همکار احمد شاه اعظمی پر بنسټ رپورټ راکوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو مبارزه کوونکو په دې اندي چې کله په دې هیواد کې عام سړی جرم وکړي نو عدالت هغه ته سزا ورکوي، خو چې کله د امنیتي ځواکونو غړي غیر قانوني کاروایی وکړي نو بیا دوی ته د سزا ورکولو لپاره څه ډول عدالتي کاروایی نه کیږي. په دې اړه ایف پی خبری اژانس لیکي څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې د یو بې وسلې ځوان وژنې د امنیتي ځواکونو وحشت نور هم په ډاګه کړی. د راپور لمخې په دغه لوی تجارتي شار کې تر 10000 زیات نیمه پوځي سرديري غشت کوي چې د لسانی، سیاسي او مذهبي تاوتریخوالي مخه ونیسي، خو د دې هر څه سربېره امنیت ورځ په ورځ مخ په خرابېدو دی. په دې لړ کې د 20 کلن ځوان سرفراشا وژنه هغه درناکه پیښه وه چې پر ټلویزیون هم په وار وار تکرار شوه. په ویډیو کې دغه ځوان چې په لاس او پښه کې ګولۍ لګېدلې وې په وار وار یې له رینجرز ځواکونو څخه د خپل ژوند خواست کوي چې هسپتال ته یې ورسوي، خو دغو سرتیرو هیڅ ډول مرسته نور سره وکړه او دا ډول شاوخوا مځکه د هغه په وینو ولړل سوه او هغه بې هوښه شو. د دې پیښې په ترڅ کې په غیر معمولي ډول حکومت د سند د پولیس او رینجر صوبایي مشران له خپل چوکۍ څخه لري کړل. له دې سره په تړاو کې یو بل پیښه په کوټه کې رامنځته شوې و چیرې چې امنیتي ځواکونو د یوې حمله ښځې په ګډون 15 بې وسلې چچنیایان په ډزو ووژل، خو د راپور سره سم حکومت د دغه پیښې پلټنه کوي. په پاکستان کې د بشري حقوقو مبارزه کوونکي وایي چې رینجرز او اف سي ځواکونه چې په اصل کې د کامي سرحدونو لپاره ځانګړي شوي دي په دې نه پوهیږي چې له ولسي خلکو سره څرنګه وازه وکړل سي. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشره زهرا یوسف وایي چې نیمه پوځي ځواکونه ځان یوازې پوسټ جواب دی ګڼي او ولسي خلکو ته په ټیټ نظر ګوري. نوموړي زیاتوي چې شارت د دوی پر اتک سره حالات نور هم خراب شوي دي. نوموړې وړاندیز ورکوي چې دوی ته باید د بشري حقوق په اړه تربیت ورکړل سي. بلخوا بیا حکومت وایي چې د کراچي غونډې لوی شار لپاره چې هر کال د 15 لک کسانو اضافه پکې کیږي 28,000 پولیس ډیر کم دي چې قانون پلي کړي، نو له دې کبله رینجرز راغوښتل شوي دي. د سوبسین د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایي چې رینجرز د امنیت په راوستو کې ډیر مهم رول لوبولی دی. د دې سربیره امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز بیا په پاکستان کې خبریالانو ته د امنیتي ځواکونو لخوا د دړکې ورکول په اړه یو راپور خپور کړی دی چې لیکي هغه کیمرامین چې په کراچي کې د رینجرز لخوا د یو ځوان د وژنې ویډیو جوړ کړی و د امنیتي ځواکونو لخوا د مرګ ګواښونه ورته کیږي او په دې ویلو مجبور کیږي چې دا ویډیو اصلي نه ده. بلخوا بیا په کوټ کې هغه کیمرامین چې د اف سي ځواکونو لخوا یې د 15 بهرنیانو د وژنې ویډیو عدالت ته سپارلې و وایي چې د پولیس لخوا ونیول سو او تر وهلو ټکول وروسته بیا خوش کړل سو. د دې سربیره پولیس سرجن باکر شاه چې د مړو کتنې کړې و خبري رسنیو ته وویل چې وژل سوي کسان په ډزو وشتل سوي دي او د ځانمرګ برید آثار نه ور باندې ښکاري. تر دې بیان وروسته د نوموړي په وینا هغه د لسو پولیسو لخوا یوړل سو او دومره وټکول سو چې تر هسپتال ورسېدی.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د شمالي وزیرستان ځوان خبريال شفیع الله چې په پیښور په یو ځانمرګ برید کې ژوبل شوی وو نن یې ل دینړې سترګې پټې کړې. د ژوند او صحافتي میدان کې د راتک پاړه زموږ خبريال شاهنا عمر دراز وزیر رپورت برابر کړی.
د روانې میاشتې په 11 نیټه باندې پیښور سوپر مارکیټ ځانمرګ برید کې که یو خوا په لسګونو خلک وژلې شوي وو نو د سلو نه زیات پکې ژوبل شوي هم وو. په دغه ژوبل شوو کسانو کې یو د شمالي وزیرستان ایجنسی 28 کلن شفیع الله هم شامل وو چې د صحافت په میدان کې نوی قدم ایښودلې وو. نوموړی د 1300 ورځې راهیسې د مرګ او ژوند په کشمکش کې آخر سایه ورکړه او نن 3 بجې د شمالي وزیرستان ایجنسی پلنګځای مقامي قبرستان کې خاورې ته وسپارلې شو. خدای بخلی شفیع الله په کال 2008 کې د شمالي وزیرستان ایجنسی پوسټ ګریجویټ کالج میرانشانا په پولیټیکل ساينس کې د 14 ډیګری اخستی و او بیا یې په 2010 کال کې د ګومل پانتون ډی خان نه په ژورنالیزم کې د 14 ډیګری هم واخیسته. د دوران کې دوی په ډی خان کې د یو مقامی اخبار خبريال هم وو. خود صحافت بقاعده آغاز نوموړی د انګریزي جبه ورسپانې دی نیوز پیښور نه شروع کړو. د نوموړی صحافت سره د شوق په اړه مو چې کلا دی نیوز رسپانه سینیئر رپورټر مشتاق یوسف زین او پختل نو دوی مشال ریډیو ته وې.
ډېر ډېر شریف انسان او د ټولې ځا شو کو دوی چې زه والا مچ تاسو سره پنيس کې ذکر وکم او زه یو صحافي یو شما مو ته وې چې بل فل کولې شي تقریبا 11 بجې هغه زموږه فټ نه لاله بیا دا واقع شو نو نو مې ټلیفون هم ته هو کو زه کوم چې هغه ما ته وې چې دته کې ما کو شو بیا هغه ته مو چې ته درته نه ده بیا ما ته وې چې زه زره وانه مې خپل کمرې ته دنه لیک ټیم پر د دې ما دا کو شو نو بیا ما لوم دې کوم د نمبر مې دا و نو بیا دې نمبر.
خدای بخلی شفیع الله یو کلاس فیلو ارشد مشال ریډیو ته د خپل ملګری د جدای په اړه وایي.
شفیع الله زموږ په ټول کلاس فیلو کې خاص شرما سره ډېر زیات اوګم او نږدې مور سره خپل کې ټول کلاس فیلو سره ډېر زیات مینې سره او دغه سره به ډېلی کړنه ډېر زیات سپاو بس ډېر زیات سپوي ور بس بس موږ په نور څه نشو کولای بس دوا به ورته کوم.
په ګومل پانتون کې د نوموړي یو استاد پروفیسر دیشان د خپل شاګرد د وژنې په اړه وایي.
شفیع الله ما داسې یاد ده چې نن داسه سټوډنټ چې کوم صحافت سره جرنالیزم سره تعلیم سره ډیر زیات شوق د خپل سټوډنټ لایف دوران شه چې کوم ریسرچ پروجیکټ وو هغه ریډیو لیسننګ هابټس وزیرستان خلکو حواله سره کړه او زه هغه ایڈوایزر هم انتهایی مهنتی کاسو
صفدر حیات چې د شمالي وزیرستان ایجنسی نه تعلق لري او د قبایلی ژورنالیستانو تنظیم ټرایبل یونین اف جرنالیست صدر هم دی وایي چې کده قبایلی ژورنالیستانو د وژنې لړۍ دغه سیر روانه وي نو یره لري چې د قبایلی سیمونه د صحافت نام هم ختم شي
موږ دا وخت را چې د ایراسي د پښتونورم څوګانو ګورو نو دا به نه صرف د شمالي وزیرستان لپاره بلکې پورا د قبایلی علاقو لپاره صحافت میدان کې یو خو پښښت دی خو دا ډېره بدقسمتي وه موږ چې دلته دی موږ نه جدا او موږ ته زور ورکاو ګورنمنت چې د دې شهدا په کې دلان وکړي چې لکه څنګه پولیس یا آرمی ته نور هڅه کوم چې ګورنمنت راته ورکیږي چې موږ صحافیانو لپاره هم یو شهدا په کې پکار دی
دا یادونه ورده چې د ترګرې زید جګړه کې وخت په وخت د هدفي وژنو او ځانمرګي بریدونو په لړۍ کې د قبایلی سیمو څخه د غیولسم خبریال دی چې د خپل ژوند نه محروم کیږي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال تر څنګ وسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
تاسو مشال رادیو نه غوړوستي خبري خبرونه اوري د خیبر پختونخوا د 400 ضلع د تورنګزو نوښته سحر عارف په نوم منجلې د لسم ټولګي په امتحانونو کې د 9.5 نمبرو په اخیستلو سره په ټول صوبې کې لومړی ځای ګټلې ده د نوښته سحر سره د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان خبري اترې کړې او په سر کې ترې د مهنت پاړه پختلې ده
زه ډیره زیاته خوشاله ډیر ماته خو محسوسیږي او زه خپل د مور پلار او د خپل پرنسپل صاحب او استادانو ډیر زیات شکر گزار یم چې اغه ماته په دې دومره ماته اغه توجه راکړه او زه دې مقام ته ورسولم
در ته چې په سکول کې به استاد هو د مطالعې یا د کلاس خستو یا د زده کړې څه طریقې کار او څه ځې خاص طریقې و چې تاسو غوږ دې زیات ورسول
سکول کې زه همیشا ریګولر هم او کور کې زموږ د مطالعې چې کم روټین او زبا ما به لکشانته سکول راتلو نه پس ما به لکشانته آرام کولو او بیا به 11 12 بجو پر ما کار کو او ایگزامز کې چې دین او ما 2 بجو پر کار کوش پی بیا سحر د دوپاره مطالعه د پاره چې زبا سحر سلور بجې پاسې دم او د کسې ما بچې نو تحریری ریویژن میم ډیر زیات کړی دي نو دې ته پاره زما د نو مارکس راغلي
تاسو کله مونږ ته دا وی چې په امتحانونو په دوران کې د سټډیا د مطالعه طریقې بیلی او په عام روټین کې بیلی نه تاسو په عام روټین کې څنګه مطالعه کولا او بیا د امتحان په دوران
عام روټین کې چې ما لک 10 بجو پورې به هیوی سټډی وکړه او داسې امتحان داس کمو نو ما به 11 12 بجو پر لیټ اورس پر مې سټډی کولا او سهار به ډیر وختي پاسې دم چې زه هغه ریوایز کوم دوباره چې ما ته هغه هر څه ما باندې یو یقین دغه شي چې دا زما سم یاد دي
تاسو د کور نه تاسو ته څومره ملاتړ یا سپورټ تر لاسه
زما والدین چې دي او زما ورونه ډیر زیات ماته سپورټ را کړو او ماته هر شی مې سر کړو چې ماته هغه کې ماته ایس پرابلم نو پر سټډی کې او ټول فیملی سے سپورٹ کریم سے فرینڈز سپورٹ کریم پر سٹڈی کی او زیاتر زما ٹیچرز سے ډیر زیات سپورٹ کریم چې هغه کې ز دمر او ماته دمر کانفیڈنس راکو چې زدا پوزیشن غشته شم
نن سبا کوم ګور ان سټوډنټس زیاتر ټیوشن باندې انحصار کوي یا گروپس کې کینې ملګرو سره یو ځای سٹڈی کوي مطالعه کوي داسې قسمت تاسو کړی
ټیوشن ما کړی د خلک ایز سچ ما د دې لپاره نه کړی چې ما سکول د پر ما د دې لپاره کړی چې ز سکول نه مخ کې زدا شی او کم دا کورس کمپلیټ کم او زدا هغه دوباره چې زه هغه یاداشت کوم او زما د ریویژن دوباره شي چې زما د کې ما ته شی نو کورس شی ما ته کلیر شي
زنه د کور کارونه کوي نو د کور کارونه خو چې تاسو د سټډي په هغه کې سره رکاوټ نه جوړ شوی هغه د ټایم ځای کړو د کنه هغه مسر څنګه مینیج کول
د کور کارونه هم ما مینیج کړی دی او سټډي هم ما کولا لکه د کې اس رکاوټ نه راغلی عام روټین کې زړه کار کوم د کور اوج به ایگزامز شنو بیا ظاهری خبر ده چې دومره لکه زنشم توجه ورکولې کور کار ته
خپل نور خويند ته بس وای چې کیمرا روان دي وخت کې مطالعه کی یز دکړ کی خصوصو د پښتنو خويند ته جدا سستاسو په شانت خپل نور خانه کې د مور پر نور خانه کې د پښتنو نور خانه
مخ کې خو پکار دي چې اغي خپل کور نه پر ای ته سپورټ ملو شي کور نه سپورټ مخ کې نه ملاوي ګنو اغي نشي کولې دا شي او بل دا دي چې اغي ته سټ ټیچرز وتا اغي ته سټډي وته دغه کوي اغه اوم دی منی او کدا سی دوی لکه ډیر خو سټڈی اور زمو ساتل او آرام لکه انجویمنٹ وخت کې انجویمنٹ خو لکه ډیر زیات کو سټڈی دوی وکړنو غیب دوی ته ریویژن هم دی کې پاسیبل شته چې سمره زیات ریویژن یو سمره زیات کانسپټ کلیئر دی دغه نو اخیبا ډیر خماکس والی ان شاء الله
قدم رتوی چې دې دل چې کوم نتیجه راغلی یا رزلټ راغلی دی نو اولنی شل پوزیشن ټاپ 20 چې کوم دې ټولو جن کو نو اوس دی او الکان دما په خل چې ولک پکې دی نو استاذ سو وجه غنای چې دا ولی الکان ولی رست پات شو دومره چې پر لو منشل کوم دغه نمبر نه درغلی سره غنې تاسو
دا ویل شم چې جن کو کې دې شکار زیات کړو او الکان ته دومره اکټیویټیز کې دې شدای زیات وی نو اخیزه ک نشکولې
دا خیبر پختونخوا د شارسده ضلع د هغې اوسیدونکي سحر عارف په نوم جلې خبرې اترې مو واورېدل چې په د صوبې په کچه یې په د لسم جمعت په امتحانونو کې لومړی مقام ګټلی دی.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولی شئ. که د مشال کومې خبرونې په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لري او غواړي چې مونږ یې درته د مشال په سپو کې خپور کو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پریږدئ. 0332 15 33 33 51. رښتیا هیر مو نشي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
تاسو مشال رادیو اورئ، د خبری خبرونې وروستۍ برخه ته رسیدلې وو او اوس سره د اردو ژبې سندرغاړي د پښتو سندرو په اړه مرکه لرو. حقیقت کې یعنی هغه اردو ژبې سندرغاړي دا چې په ګڼو ژبو کې یې سندرې ویلي، هغه یو پښتو سندره هم د عرفان خان سره یو ځای غبرګ ویلې ده چې ډیره مشهوره شوې ده. ظفر کریمی د په کراچۍ کې د مشال رادیو خبريال دی او د حقیقت کې یعنی سره خبرې اترې کړې او پر بنسټ یې داسې رپورت برابر کړی چې د حدیقه کیانی او عرفان خان د پسند لري پیلیک.
حدیقه کیانی وای پښتو ژبه یې نه دزدا، خو پښتو ژبه پرې ډیره ښه لګي. حدیقه کیانی ویلی چې پاکستان کې ویونکو ژبو نه علاوه د نړۍ په یو شمېر نورو ژبو کې یې سندرې ویلې دي، خو په پښتو ژبه کې د جانان تر سرلیک لاندې زمزمه کړې سندره چې کله هغه په خپل هم اوري نو ډیر خوند ترې اخلي.
پښتو جو ہے وہ مجھے اس لینگویج سے ویسے بھی کافی لگاؤ ہے.
پښتو داسې ژبه ده چې زما ور سره ډیره مینه ده. کله چې پښتانه په خپلو کې خبرې کوي خوند ترې اخلم. ما مخکې لا په دې اړه سوچ کاوه، خو کله چې ما ته له عرفان خان سره د سندرو د ویلو موقع برابره شوه ما په پښتو سندره ریکارډ کړه. حقیقت دا دی چې د جانان سندرې په سمولو او د هغې په ژباړه کې را سره زما موټروان چې په خپله پښتون دی ډېره مرسته کړې. عرفان خان هم را سره مرسته کړې ده او راته ویل به یې چې سندره په داسې روانه لهجه ووایي چې د چا دا باور ونیشي چې دا سندره د بلې ژبې سندرغاړې زمزمه کړې ده.
حدیقه کیانی وایي چې هر سندرغاړې هیله مند وي چې د خپلې خنجرې نه د مینې داسې ترانې راوباسي چې له وجه یې ټوله نړۍ مینه مینې شي. هغه وایي په همدې هیله یې پښتو ژبه کې یوه بله سندره ریکارډ کړې ده چې هغه به یې ډېره زر تر مینهوالو ورسیږي.
زه کله د موسیقۍ په کومه میله کې د جانان سندره وایم نو د پښتنو سربیره نور خلک هم ګورم چې دا سندره زمزمه کوي او خوښوي. اوس مې له عرفان خان سره یو بله سندره ویلې ده، د دې سندرې یو انتره تاسو ته وړاندې کوم. دا سندرغانی حدیقه کیانی له هم دې سندر سره د خبری خبرونه وروسته شی بوتره رسیدلې او پتلوتلو کې درته یو ځل بیا اصرار علم مومند د ساده خبرونو لنډیزوي.
د امریکا د دفاع وزیر وای په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له سیمې وتل پیل کړي، پاکستان د افغانستان په خوندي کولو کې مهم کردار لوبولی شي. د کوټې په شالکوټ بای پاس باندې ناڅرګند وسلوالو په افغانستان کې ناټو له تیلوونکو ټینکرو باندې برید کړی چې پکې یو تن جبل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا چارواکي وایي باید د ترګر ډلې، القاعده او طالبانو ترمنځ فرق وشي. امریکا وایي د القاعده د نوي مشر احمد الزواهري حال به هم د اسامه بن لادن په شان وي او د دوی د وجنې هڅه به کوي. څو ورځې وړاندې د پېښور سوپر مارکیټ په ځانمرګي برید کې د جبل کېدو وروسته د مړ شوي خبریال شفیع الله مړی په شمالي وزیرستان کې خاورو ته وسپارل شو. او د شام حکومتي پوست په هیواد کې د جمهوریت پلو مظاهرو د مخنیولو په غرض یو بل خارګوډي ته داخل شوی دی.
لا اسرار علم مومن څخه په مننه چې نن ورځ یې درته غړې په غړې تازه خبرونه ویل. له همدې سره د خبرونې تخنیکی همکار جنتن او زه حسیبه شهید له تاسو د نن لپاره اجازه غواړو. سبا بیا هم مشال رادیو خبرونې تاسو سره دي. د سهار له 9 بجو د ماخام تر شپږو بجو دوام کوي او خوندورې خبرونې درته سبا هم لرو. اوریدلې مه هیروي تاسو په همدې سپه د وی وی ډیوا رادیو په شپږو بجو اوري. خما خام تاسو ته غواړو.